درنو دوستانو ستړي مشي وخت ته بجې شوې. زه اجمل ان په یو بل خبرونه کې د ساتي رادیو ستاسو هرکلی کوم. د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د ورستیو بریدونو مسؤوله بللې او خبرداری ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانشي. تا دا د خبرونې مهمه موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه لرو خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر ویلي د متحده ایالاتو د حکومت ارزونه ښیي چې داعش یا خراسان دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو بریدونو کې لاس درلود. ناټو وایي په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره سره لا هم دا هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو له ایران غوښتي چې د ژورنالیستانو پرله پسې نیونې دې پای ته ورسي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د امریکا د متحده ایالاتو د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د ورستیو بریدونو مسؤوله بللې او خبرداری ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانشي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په دې اړه پر خپل ټویټر لیکلي د متحده ایالاتونو حکومت ارزونه کړې چې د داعش خراسان څانګې دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو وحشتناک بریدونه وکړل. د خلیلزاد په وینا داعش پر ولسي خلکو د غره شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې او افغانان او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې داعش خراسان څنګ همداراز د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړی او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید راغونډ شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نشته، افغانان او نړۍ تر دې د خو مستحق دي. خغلی خلیلزاد دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د وسلوالو طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل اعلان وکړ. ویل طالبان په یو ډول نه یو ډول له وروستیو بریدونو سره تړاو لري. وسلوالو طالبانو د کابل پر یو روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې پر افغان امنیتي ځواکونو د پرله پسې بریدونو مسؤلیت اخیستی. ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام د دا ډول خونړیو بریدونو لپاره چتر او زمینه برابره کړي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر افغان فعالانو د طالبانو په وړاندې د امریکایي چارواکو وروستۍ نرمې څرګندونې هم د پوښتنې وړ بللې. ناټو وایي په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره سره لا هم دا هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. دا ناټو د پوځي کمیټې مسؤل د برتانیا هوایي مارشال ستیوارت پیچ پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وشو دا څرګندونه وکړي. ښاغلی پیچ له بروکسل څخه په دې ویډیوي خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د تشدد وروستۍ پیښې وغندلې.
Afghanistan has been brought back tragically into focus this week and we condemn the attack.
خغلی پیچ وایي د افغانستان ته په خوښنۍ سره روانه ونی بیا پام وا وخت موږ پر روغتیایي مرکزونو د دې ونی حمله غندو. د افغانستان امنیتی حالت حساس دی، خو بیا هم موږ په محتاطانه خوشبینی سره د بین الافغاني خبرو ځینې حسون کې نخې وینو چې د افغانستان د خلکو لپاره د سیاسي هواري نخې دي. ناټو له افغانستان سره د دوامدار ملاتړ ژمنه کړې، خو په عین حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د عمل کېدو او د بین الافغاني خبرو د زر تر زر پایل پرارتیا هم ټینګار کړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې خپور شوی دی. کابلوف د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غني افغان ځواکونو ته له دفاعي حالت څخه دراوتلو او د تهاجمي عملیاتو د پایل امر وکړ، ویل دا اقدام به د بین الافغاني خبرو پر لور د حرکت مخه ونیسي. دا شاین کولی اردو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د څلور وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. د 209 هم شاین کولی اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې دا برید پرون ماسپخین شبه.
یک ضربه هوایی بالای موقع تهراس افغانای طالب در منطقه خاناباد ولسوالی چار
دی وای دا چاربولک ولسوالی په خاناباد سیمه کې د ترهګرو طالبانو پر سنگرونو یو هوایی گذار هغه محل وشو چې دوی غختل هلته تروریستي فعالیتونه وکړي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې ادعات سن دی ویلي. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د رسنیو د ازادۍ څارون کډلو پر ایران غکړی چې د رسنیو د کارکونکو لپاره پسې نیونو څخه پاتې روس چې د کرونا وبا خبر شوی لاس واخلي. د غوښتنه وروسته لاغ کیږي چې یو سیمیز خبریال د تهران په وین زندان کې د حبس اتلس میاشتنۍ دوره پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحی د حبس دوره وروسته لدې چې د 2013 کال په یو جنایي قضیه کې د استناب غوښتنه یې رد شوه تیرونه پیل شوه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژان چې مرکز یې په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسایل ساری وای دا فاتحی قضیه له هغه مرکی پایل شو چې نو مولي له بی بی سی سره کړی و. دا به سرحد خبري اعلان ټولنې پرون وویل سره لدی چې ایران په زندانونو کې ډیر خلک په کووید 19 ناروغي اخته شوی. ایرانی چارواکي له هم ژورنالیستان زندانونو ته استي. تاسو له ازادي رادیو خبرونه اورئ. دا مونټینګرو پولیس وایي چې د پنځشنبه په شپه شپېته موترزان لنخته ورسته نیول شوی. موترزانو د سربیا د اورتودوکس کلیسا د اتو روحاني شخصیتونو د خوشکېدو غوښتنه کوله. دا کسان په دې تور نیول شوی چې د مذهبي مراسم جوړ کړي و ځکه چې د کرونا وایرس له کبله د ټولنو جوړول ممنوع اعلان شوی. پولیسو د چهارشنبه د ورځې په شپه په نیکسچ او پلیجویلا خارګوټو کې د اعتراضونو د تیتو پر کول لپاره د وخکی بهون کې غاز او د بیسدکونکو په منځخه کار واخیست. پولیسو په یو بیان کې ویل چې د خطو پترس کې یو ویش پولیس هم ټپیان شوی چې یو پکې په روغتون کې بستر شوی. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد له ملي دفاعي ځواکونو غوښتي چې وسلوالو طالبانو ته د خپل ځواک وروښي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د دوی ارزونې ښیي چې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش خراسان څانګې کړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې د اروپا عالی محکمې هنګری په یو سرحدي سیمه کې چې زندان ته ورته ده د افغان او ایراني کډوالو په ساتلو سره د اروپایي ټولنې له قوانینو په سرغړونه تورن کړي. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو تازه حال هم درکو. همدارنګه به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. وروستیو نامنیو په افغانستان کې د سولې فرصت ته څننګونې راپېښې کړي په دې اړه به یو تفصیلي رپورټ در واورو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جنایي پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوې. په دې موضوع له هلمند څخه رپورټ لرو. له موږ سره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د اسلامي دولت وسلواله ډلې یادایش په کابل او ننګرهار کې د ورستۍ بریدونو مسول بللی او خبرداري ورکړي چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانه شي. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیزاد تیر شپه په دې اړه پر خپل ټویټر وویل د متحده ایالاتو حکومت ارزویونه کړې چې داعش خراسان داونی په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جراسي په مراسمو وحشتناک بریدونه وکړل. دا خاغلی خلیلزاد په وینا داعش پر ولسی خلکو دغه را شریر بریدون ته پر لپسې لیوالتیا خودلی او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړي داعش خراسان څنګه همدارس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړي او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقې شخړې په افغانستان کې راوپاري. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي پر خپل ټویټر دا هم ویلي چې د داعش سمته د ویدلو او د سولې د زندولو یا ورته د خندونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي چې دغه غوښته ماتي ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت ګټه واخلي. د خلیل زاد په وینا نورې پلمې ندی پاتې افغانان او نړۍ تر دې د قوم مستحق دي. خلیل زاد د سرګندونې ورسلاغ کوي چې افغان حکومت د ورستیو بریدونو ورسته د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل اعلان وکړه. ویل په یو ډول نه یو ډول له ورستیو بریدونو سره طالبان تړاو لري. وسلوالو طالبانو د کابل پر یو روغتون او ننګرهار کې د جنازي پر مراسمو خونړی بریدونو کې لاس لرد رد کړي. خو افغان چارواکو په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر افغان فعالانو د طالبان لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام د داډ ورخنړی بریدون لپاره زمينه برابرونه کې بللې. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د طالبان په وړاندې د امریکایي چارواکو روسي نرم څرګندونې هم د پښتنې وړ بللې. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو اربیا د هواد دفاعي ځواکونه نو وغوښتل چې وسلوالو طالبانو ته د خپل ځواک ورمخي. د رواني ونې له دریو خنړې حمله وروسته دا دویم ځل دی چې افغان ولسمشر طالبانو ته د جګړې د تودولو خبرداري ورکړي. خو خاغلی غنی پرون افغان کومندو ځواکونه ته د وینا پر مهال د سول لپاره هم د حکومت پرشمنه ټینګار وکړ. احمد تکلی پاړه تفصیل لري.
په کابل، ننګرهار او پکتیا کې د دې ونې له خنړې حمله وروسته چې لسګونه کسان په کیمره او ټاپیان شول، ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا افغان ځواکونو ته امر وکړ چې خپلې تورې لتی کې راوباسي او د طالبانو پر ضد جګړه توده کړي. خغلی غنی پرون د وای په 15مه په کابل کې د ځانګړو عملیاتو د کومانډو په قولوردو کې د وینا پر مهال له ملي دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د هواد دښمنانو ته خپل قوت وروخی.
امروز باز ضرورت عزیز که قوت نهان شمشیرتان از غلاف بکشین. روز عزیز که دشمن افغانستان قوت قوای خاص و کماندوی افغانستان را ببینه.
د فبروری په پای کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته د لنډې مودې لپاره د افغانستان په جګړو کې کموالی راغی، خو د دې موافقې له مخې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د پروسې او د پسرلي له پیل سره سم طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ. طالبانو د سه شنبه په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو زیږنتون او د ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې د یوې جنازې پر مراسمو په بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. خو افغان حکومت د دواړو حملو پړه پر طالبانو واچوله او ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ د فعال دفاعي حالت پای ته رسېدل اعلان کړل. پرون د پنجشنبه په ورځ په ګردیز ښار کې پوځي محکمې او مستوفیت ته څیرمه موټر بم حمله وشوه چې مسؤلیت طالبانو ومنه. طالبانو په یو بیان کې وویل چې دا حمله د حکومت د اعلان په غبرګون کې کړې ده. ولسمشر غنی په خپلو پرونیو څرګندونو کې له یوې خوا طالبانو ته د سختو حملو خبرداری ورکړ او له بلې خوا یو ځل بیا د سولې په برخه کې د حکومت پر ژمنه ټینګار وکړ.
زور توایم نام نیجنه دلتا گوره در طول زمریان دی در طول آماده دی چه زمری خونده دو چیم کی. اما هدف ما ایجاد شرایط بر صلح است. ما از صلح پس نمیریم. دام هدف ده.
ځینې څارونکي او له هغې ډلې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وایي د جګړو وروستۍ څپې افغان حکومت دې ته اړ کړی دی چې د وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات اعلان کړي. ښاغلی اتمر سپارښتنه کوي چې حکومت دې دا ستونزه له خپلو نړیوالو متحدانو سره شریکه کړي.
زه فکر کوم د افغانستان رهبري باید خپل ستراتیژیک دوستانو سره او ستراتیژیک انډیوالانو سره او ناټو سره دا خبره واضح کړي چې موږ د دغه حالت ادامې ته تیار نه یو.
خغلی اتمر وایي سره له دې چې حکومت او طالبانو د دوهې له موافقې وروسته د بندیانو د تبادلې بهیر پیل کړ، خو وروستۍ حملې ښایي چې طالبان له امریکا سره د سولې تړون ته ډېر ژمن نه دي. که څه هم طالبانو د کابل د حملې په غبرګون کې وویل چې دا حمله داعش ډلې د افغان حکومت د استخباراتو په مرسته کړې، خو په افغانستان کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت الله اعظمي د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په هغو حملو کې چې مسؤلیت یې داعش منلی دی هم د طالبانو د اړوندې حقاني شبکې سخت دریځې لاس لري.
د افغانستان ورستیو نامنیو او د تاوتریخوالی زیاتیدو په افغانستان کې د سولې د رامنستشوي نازک فرصت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په لویو خارونو کې لڅباندې دوو میاشتو نسبي آرامۍ وروسته پرون سهار ګردیز ښار کې زورور موټری بمی برید وشو. پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. تر دې دوه ورځې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ حملې وشوې. دا چې دا تاوتریخوالی په څه معنا دی او پر اوسنیو حالاتو څه اغېز کولی شي، اسدالله لودین له یو شمېر کارپوهانو سره غږېدلی او دا ریپورټ چمتو کړی.
دوه ورځې وړاندې افغان حکومت خپل ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت ووزي او تهاجمي حالت غوره کړي. طالبانو هم ورته په جواب کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو ګواښ وکړ. افغان حکومت وروسته له هغه تعرضي حالات غوره کړ چې د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې پر روغتون او ننګرهار کې پر جنازې خونړیو بریدونو لسګونه ملکیانو وژل او ټپیان کړل. طالبانو په بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ او کورنیو چارو وزارت د دواړو بریدونو مسؤل طالبان وبلل او ویل دې ډول بریدونو ته طالبانو زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال څېړونکی حکمت الله اعظمي هم وایي د داعش په نوم شوو بریدونو کې د حقانی شبکې سخت دریځي لاس لري.
دوی د داعش سره په دوه ډول کار کوي، یو هغه افراد دي چې د طالبانو په صفوف کې دي، مشرتابه دي، هغه د خپل ګروپ ډلې سره پات دي، مګر د داعش سره همکاري کوي. نه تنه داعش سره بلکې حق لشکر طیبه او لشکر جنگوي القاعده د دې سرکار کوي چې په ګډه باندې حمله مخته یوسي او بیا اجازه داعش ترکیې چې دی مسولیت په غړه واخلو چې دا ډله مخکې نه مخکې مشتون لري او مشهوره ده په دا خاطر باندې. بل تعداد دي چې د قانوني شبکې غړي دي چې هغه خپل د مشرتابه په مشوره باندې خپل ډله پریښی ده او د داعش په صفوف کې جنګیږي.
ښاغلی اعظمي وایي طالبانو ته د ملامتیا یوه ګوته دا هم نیول کېدای شي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې داعش سر راپورته کړی. په افغانستان کې د ناتو په خوانی سلاکار او پوځي کارپوه امین الله حبیبي وایي د تاوتریخوالي زیاتوالی په هر نوم چې وي د سولې بهیر زیانمنوي. ښاغلی حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت د خلکو د فشار له کبله تعرضي حالات خپل کړ، ځکه د ده په ټکو طالبانو د سولې له غوښتنې سره هممهاله تاوتریخوالی هم زیات کړی و.
انتظار دا دی هم د حکومت لخوا او هم د طالبانو لخوا چې دا تاوتریخوالی کم کی او د طالبانو لخوا انتظار دا دی چې که غواړي چې د سولې پروسه مخ ته ولاړ شي، دوی نشي کولای چې د یو خوا سولې وغواړي او د بل خوا نظامی فشارونه زیات کړي. د طالبانو لخوا انتظار دا دی چې دوی باید فعال نورو گروپونو چې غواړي دا تاوتریخوالی یا تروریستي حملاتو که په شعارونو کې دي که په بل ځایو کې دي زیاتوي، دوی ته باید اجازه ورنه کړي، ځکه چې دا په دا معنا دی چې د یو خوا دوی غواړي چې وجنګیږي او د بل خوا سوله وغواړي او دا د ټولو سوله پروسې مختل کوي.
په کابل کې پر یو زیږنتون د لئیز برید د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو خبرګون هم پارولی او دا برید وحشیانه بللی دی. له دې ډلې په افغانستان کې د جرمني سفیر پیترو پروګل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا کافی نه دی چې طالبان د بریدونو کې لاس لرل رد کړي. د دې په ټکو طالبان باید د ترهګرو په وړاندې ودرېږي او د فعالیت اجازه ورنه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل او ننګرهار له وروستیو بریدونو وروسته وویل افغان حکومت او طالبان باید په ګډه د هغه دښمن په وړاندې ودرېږي چې دا بریدونه یې ترسره کړي. په جرمني کې د پارلمان غړی او د افغانستان د چارو کتونکی ډاکټر نعیم وردګ وایي د افغانستان جګړه نړیوال اړخ لري چې امریکا، روسیا او چین مهم لوبغاړي دي.
بین المللي او ملي تروریزم چې کیږي خپل سر نه کیږي، دا یو منبع لري او دا یو منشه لري. زما په نظر دي دو منشه هم امریکایان دي، تر څو چې بونه غوړ امریکایان په افغانستان کې به یو بم هم ونه چوي او یو بم به هم د خلکو په ضد استعمال نشي. موږ په دې متيقین یو چې دا خبرې هم په لیبیا کې وي، هم په عراق کې، هم په سوریه کې، او هم په هغه وخت کې شوروي ړنګ شو د شوروي په جمهوریتونو کې وي، لکه په چشنیا کې، داګستان کې، کازان په نغرزویو کې. دغه ټول رهبري شوي انفجارات دي، دغه ټول رهبري شوي پروسیرې چې کیږي.
ښاغلی منګل وایي تر هغو چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه د افغانستان په اړه یو خلو نشي، د هیواد کې سوله نشي راتلای. کله یو لوري حکومت او د نظر خاوندان طالبان ګرم بولي، خو طالبان بیا پر افغان حکومت تور پوري کوي چې د دوی او امریکا د سولې د هوکړې عملی کېدو ته خنډونه رامنځته کوي. طالبان وایي که دغه موافقه پلی او حکومت د دوی 5000 زندانیان آزاد کړي، نو بین الافغاني خبرې به پیل چې ورسره به سولې او اوربان ته لار هواره شي. خدا هغه هلی دی چې د افغان حکومت او طالبانو اوسنۍ یو جګړیزو دریزونو ته پکتو اوګدا لار ورته پاتې ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. بلخوا په افغانستان کې ورستۍ او ناندرو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې هغه پلان چې غواړي له افغانستان نه خپل سرتیری وباسي له ګواښو خطر سره مخ کړی دی. په دې اړه به له فریبا ظاهر نور تفصیل واورو.
څلور سرچینې چې یو امریکایي چارواکی، یو د کانګرس سلاکار، یو اروپایي ډیپلوماټ او یو د افغانستان د حکومت په خوانی چارواکي پکې شامل دي، د نمونو د نشودل په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې ورستۍ او بریدونو د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا هڅې لنوي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د سیشنبه د ورځې په بریدونو کې یو د پلازمېنې کابل په ختیځ کې پر یو ملکی روغتون وسو، څلور وشتنه ملکیان پکې وژل سول او د ننګرهار په شوي ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو یو ځان مرګي برید دو دیشتنه ملکیان وژل. په دواړو بریدونو کې تر سلو ډیر کسان ټپیان سول. رویټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکي له قوله لیکي چې د وسلوالو ډلو پر وړاندې چې طالبان هم پکې راځي، د تهاجمي بریدونو د پایل پاره د افغان ولسمشر نوې پریکړه کولای سي د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د دوه د سولې پر تړون منفي اغیز وکړي. د دغه چارواکي په خبره طالبان احتمالا هیڅکله له افغان حکومت سره د سولې غوښتونکي نه ول او د ولسمشر تازه فرمان چې د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه یې ورکړ، یو داسې پلمه کېدای سي چې د طالبانو ډله له امریکا سره د سولې تړون ته ژمنه پاتې نسی. دغه امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د کابل برید د طالبانو ډلې د بریدونو تاکتیکونو ته ورته نه وو. نوموړي دغه رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن لا هم په پام کې نه لري چې په افغانستان کې خپل سرتیری له 1200 څخه 1600 تر کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې له طالبانو سره د سولې خبرو مشري کوله او هم سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې، خو د امریکا د کانګرس یو سلاکار رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې که د طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت تهاجمي بریدونه دوام کړي، د دواړو لورو ترمنځ د سولې توافق به ستونزمن سي. د نوموړي په خبره په دې شرایطو کې د امریکا له لوري د ځواکونو کمول هم عملي نه ښکاري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په اوسنی وضعیت کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لمنځه تلو اندېښنه شته، وویل چې د افغانستان خلک باید پر امریکایي ځواکونو د اتکا پر ځای په خپله د خپل هیواد ساتنه وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو شنونکي خوشحال خلیل هم په دې باور دی چې پر طالبانو د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو پایل کولای سي د واشنگټن او کابل ترمنځ لانجې راپورته کړي. نو مو وړي ازادي رادیو ته وویل
اعلامیه پامپیو معلوم میشه و اعلامیه خلیزاد معلوم میشه که با این تصمیم حکومت افغانستان امریکا موافق نیست.
دی وی د پامپیو او خلیلزاد له اعلامیه ورشکاره دی چې د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل پاره د افغانستان د حکومت له پریکړې سره موافق نه دي. امریکا له طالبانو سره د تړون د خوندیتوب په هڅه کې ده او له بل لوري امریکا د افغان ځواکونو تمویلونکي هیواد هم دی او که امریکا پر خپل دریځ ودرېږي او پر اساس طالبان پر رسمیت وپیژني، دا په دې معنا ده چې د افغانستان وضعیت به ښه نه وي او د امریکا او کابل په اړیکو کې به لانجې رامنځته شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک شو چې په هغه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار شوی، خو د یاد تړون د لاسلیک سره سره افغانستان د تاوتریخوالي د ډېرېدو شاهد دی. د افغانستان یو پخوانی لوړپوړي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په کابل او ننګرهار کې د سه‌شنبه د ورځې بریدونو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لپاره یو فرصت برابر کړ چې په یو ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون سره خپل مخالفت څرګند کړي، ځکه د دغه چارواکي په خبره افغان ولسمشر له لوی سره د دوه تړون ته د حکومت پر وړاندې د یو ګواښ په سترګه کتل. بلخوا یو کابل میشتي اروپایي ډیپلومات د کابل او ننګرهار تر بریدونو وروسته د خلکو د غوسې په پام کې نیولو سره د ولسمشر غني دریځ معقول بولي، خو د هغه په خبره اوس دا پریکړه په امریکا پورې اړه لري چې آیا په دې بریدونو کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي که څنګه. د دغه ډیپلومات په خبره چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل، نومې رویټرز خبري اژانس ته واخیستل سي، په هغه صورت کې چې امریکایان له طالبانو سره په جګړې کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي، نو د واشنگټن او طالبانو ترمنځ تړون به خامخا له منځه ولاړ سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. دوستانو په افغانستان کې مو د وسلوالو فعالیتونو جګړو په اړه ریپورټونه واوریدل، خدای وازی څه نه دي چې د افغانستان په بیلابیلو خارونو کې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي. جنایي او جرمی پیخي د مرکز کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې هر ورځ د افغانانو ژوند ګواښي. د هلمند په مرکز لشکرګا کې جنایي پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوې. که هم د هلمند چارواکي په دې برخه کې لاسته راوړنې لري او د ګڼو پیښو مخه نیولې، خو نږدې هر ورځ په لشکرګا کې غلا او جنایي پیښو ترڅنګ د ترور او قتل یوه پیښه کیږي. په اړه یې له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
کته هم د ستونزو کلونه کې رچنه د حال سوي خود روژې په میاشت کې په لشکرګا کې د غلا او جنایي پیښو ترڅنګ هدفي وژنې مخینه نه لري او د دې ښار اوسیدونکو سرګرانه کړې دي. د لشکرګاو نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي غله په مقرر ډول په وسلوالو غلاو او شکونو لاس پوره کوي، خو د پولیسو او مسلمانو لخوا یې یو هم نه نیول کیږي.
په ښار کې اوسنی وضعیت که وګورو، تیرې یوې میاشتې راهیسې بد وضعیت کې دی. هره ورځ دلته د ترور پیښې، د غلاو پیښې په واقعیت سره که وایو، خلک د امن احساس نه کوي. څوک چې د کور راوځي هغه بیرته تر کوره چې ځي دغه احساس نه کوي چې زه به څه ډول ورسېږم. نو خلک واقعیت په واقعیا اندېښمن دي او غوښتنه یې دا ده چې باید دغه وضعیت تغییر وکړي.
نوم یې عبدالخالق دی. په لشکرګاه ښار کې وضعیت ډېر خراب دی. د غنن سارم یو ترور شوی دی. چوک په چوک پولیس هم ولاړ دي. بیا هم مخنیوی نه کېږي. په ښار کې ترورونه ډېر شوي.
وضعیت په ښار کې ډېر خراب دی. زه هره ورځ چې د کور راوځم زما مخ ته یو څوک ترورېږي. د دې لاره اصلا باید د امنیتي ځواکونه دا رقم نه وي. اوس زه پرار چوک باندې ګورم مخه عسکر قرار ناست دي.
په ځینو دغه وروستیو ترورستي پیښو کې نظامي کسان وژل کېږي، خو په بعضو هغو کې چې ملکي کسان او عادي دوکانداران وژل کېږي خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال خلیل جواد وایي وسلوال طالبانو پر کمربندي سیمو ماته خوړلې ده، ځکه نو په ښار کې پر ترورستي بریدونو او ګډوډیو زور اچوي. ښاغلي جواد ازادي راډیو ته وویل پولیس توانېدلې دي چې په تېرو دوو میاشتو کې د درې شپېته جنایي پیښو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
جرایم جنایی 63 موارد داشتیم که از جمله 63 موارد 58 موارد از این فایل نش دستگیر شده و 5 موردش فعلا تحت کشف پلیس قرار دارد. اعمال غیر قانونی پلیس و اخاذی که پلیس در بعضی جاها انجام داده، 12 تن از افراد از منصوبین پلیس دستگیر شده و به پنجه قانون سپرده شده. تعداد 23 میل سلاح و 33 اراده وسایل و 11 وسایل استخباراتی مخابراتی به دست پلیس افتاد.
کمانډان که څنګه د ترورستي پیښو او غلاو د کیک شمیرې ونه ویل، خو د پولیسو به سرچینې د نومونو شول په شرط ازادي راډیو ته ول د روجې د میاشتې د پیل تر اوسه لاستانه چې نظامیان او ملکی کسان دی وجل سوي دی او تر ډیر ډیر وسلوال غلاوي سوي دی چې د 15 سلنه ملیونو په لولې پولیس نه دی توانېدلی. د هلمند والی وایي د ولایت په نظامی شورا کې د ټولو امنیتي مسولینو په وړاندې پریکړه شوې ده چې که په کوم اوزه کې ترورستي پیښه وشي او یا د امنیتي مسولینو څوک په غفلت تورن سي د دندې بلې کېږي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ټول تر دې پریکړې وروسته په ترورستي او جنایي پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
منګه د ښار د امنیت لپاره همدانن هم خبرې وکړلې. دوی به امنیتي او دفاعي ځواکونه ماته بیا ډاډ راکړه. خو ترورستي فعالیتونه د پخوانه کتاسي ولې د کاهش پیدا کړی کم شوی دی او اوس هم چې کوم ترورستي فعالیت دښمن پیښه چې موږ ته چک پاینټونه د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ایجاد شوی دی او دغه چک پاینټونه زموږ مخه نیسي، نن متاسفانه دی او غفلت په نتیجه کې زموږ په چک پاینټ باندې یو حمله کړی دی چې پاینده کې دغه نواقص بمرفه کړو او دښمن ته به وخت او زمينه ورنکړي.
والی هم په لشکرګاه کې په ټولو ترورستي او جنایي پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل. که څه هم دا ستونزه د ډېرو مودې راهیسې موجوده ده، خو د حل لارې څه ده؟ لیکوال او ژورنالیست عبدالعزیز صفتری چې کلونه کېږي د هلمند د نامنوي په اړه راپورونه لیکي وایي مسؤلین همغږي نه لري او په بعضي حکومتي کسانو کې د امنیت راوستلو اراده نشته. دوی یوازې خپل چوکۍ ساتي.
زه فکر کوم امنیت د شهر امنیت لپاره چارواکي ټینګ اراده نه لري. که چیرې اراده موجود وي شهر امنیت ساتل کېږي. دومره غټ شهر هم نه دی چې دوی ونه کولی سي شهر خوندي وساتي. بل خبره دا ده چې کوم کسان چې پر چوک ولاړ دي هغه مسلکي کسان نه دي، روزل سوي نه دي، یوازې سلاح په لاس ورکړي چوک باندې درولي دي. هغوی حتی خپل امنیت نه شي ساتلی. د خپل امنیت شخصي امنیت ساتلو لپاره کوم اراده نه لري. یو ځای ناست یي بانډار اخته یي خلک راسي ترور وکړي ځینې ولاړ سي.
پلشکرګا کې په داسې حال کې هدفي وژنې، جنایي پیښه او امنیتي ګډوډۍ په زیاتېدو دي چې وروسته له نږدې درېو میاشتو حکومت او طالبانو د یوه او بل په ضد د جګړې د پیل اعلان کړی دی. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
اوس هم یو ور بیا د مهم خبرونو سر ټکی. دا افغانستان د سول لپاره د واشنگتن ځنګړی استاد زلمی خلزاد وایي د متحده ایالاتو د حکومت ارزونه خي چې د داعش خراسان څنګه داونه په افغانستان کې پر یو زیګنتون او د جنازې پر مراسمو واشتناک بریدونه کړي. د خلزاد په وینا داعش پر ولسی خلکو د غراس شریر بریدون ته پر لپسې لیوالتیا ښودلې او غواړي چې په افغانستان کې د عراق او سوریې په څیر فرقوي شخړې راوپاروي. خلزاد خبرداري ورکړی چې د داعش تام تدلویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته خندونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي او دغه غوښته ماتي ورکړي. بلخو ناټو په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره سره لا هم د هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. دا خبره د ناټو د پوځي کمیټې مسول پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د ویډیو کانفرنس لاري وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. افغان حکومت د هیواد 15 ولایتونو لپاره نوی والیان وټاکل. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویان سید شاه سقیم تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې تورن جنرال محمد نبی احمد زید زابل، محمد اجمل شاپور د لوګر، نور محمد کوناور د غور، سید انور رحمتی د بامیان او محمد ضیا همدرد د رایکونډي د نووالیانو په توګه ټاکل شوی دی. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو لپاره لپسې توقیفونو څخه په تیره اوس چې د کرونا وبا په نړۍ کې خبره شوې لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته لاغه کیږي چې یو سیمه ییز خبریال د تهران په وین زندان کې د حبس اتلس میاشتنۍ دوره پیل کړه. او ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو د سنا د استخباراتي کمیټې جمهوری پال مشر ریچارډ بارو په داسې حال کې چې په یو مالی قضیه کې د هغه د ګډون په اړه تحقیقات روان دي نن له خپلې دندې لرې شي. دوستانو تاسو ازادي راډیو اوري. د اروپا عالی محکمې هنګری په یو سرحدي سیمه کې زندان ته ورته و د افغان او ایرانی کډوالو په ساتلو سره د اروپای ټولنې له قوانینو په سرغړونه تورن کړي. هنګری وایي چې سربیا یو خوندي ترانزیتي هیواد دی او د کډوالو باید په هغه هیواد کې د سیاسي پناه وخت نه کړي وای. په دې اړه د احمد تکل ریپورت اورو. ورپسې 219 پروګرامونه خبريږي چې نیمه نړۍ یو کور کلی دی.
هنګری د کډوالو په مسله کې د سخت چلن لکبله تل د اروپای ټولنې تر انتقاد لاندې دی او د عدالت له اروپای محکمې سره چې د پنځشنبه په ورځ خپل وروستی حکم اعلان کړ څو ځلې په لانجو اوښتی دی. د هنګری پر ضد دا قضیه څلورو افغان او ایرانی کډوالو اروپای محکمې ته چې مرکز یې په لوکزمبورګ کې دی راوړې وه. دا کډوال چې له سربیا څخه هنګری ته اوښتي وو د دې هیواد په ختیځ کې د روسکی په نوم په ترانزیتي سیمه کې دېره شوي وو. د کډوالو د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه له همدې سیمې د مهاجرت ادارې ته استولي وو، خو دوی اوس هم هلته ساتل کیږي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کډوالو دا ډول ساتنه د هغو د غوښتنلیکونو له څېړنې مخکې غیر قانوني ګڼل کیږي. بوداپست چې د دې کډوالو غوښتنلیکونه یې رد کړي دي استدلال کوي چې سربیا د کډوالو لپاره د ترانزیت خوندي هیواد دی، ځکه نو باید دوی د سیاسي پناه غوښتنه هلته سپارلې وای. سربیا د څلور ایرانیان او افغانان بیرتهونه منل او ویل چې دوی په غیر قانوني ډول هنګری ته نه دین نه وتلی او ځکه نو د هنګری او سربیا ترمنځ د تعاملاتو په اساس په هغو شرایطو نه دی برابر چې په دې هیواد کې لسره سیاسي پناه وغواړي. روسکې لوړ دیوالونه لري چې په اغزن سیم پوښلي دي. په دې سیمه کې پر آزاد تګ راتګ سخت محدودیت لګول شوی او قاضیانو یې شرایط له زندان سره ورته بللي دي. د اروپای محکمې په حکم کې راغلي د روس کې په ترانزیتي سیمه کې شرایط له ازادۍ څخه له محرومیت سره انډول دي، ځکه خلک نشي کولای په قانوني ډول او په خپل خواخه له هغه ځای ووزي. د دې حکم له صادرېدو وروسته د بشري حقونو یوې مدافع ټولنې د هنګری له حکومت څخه د هغو کډوالو د آزادولو غوښتنه وکړه چې د دې هیواد په دوو ترانزیتي سیمو کې ساتل کیږي. د هنګری هلسنکی کمیټه چې په کمپ کې د خلکو ته حقوقي مشورې ورکوي وای دا حکم د هغو کسانو لپاره چې په کنټینرونو کې او د اغزن سیم لرونکو دیوالونو شاته بندیان دي یو د پام وړ بریا وه. په هنګری کې د عفو د نړیوال سازمان مشر دیوید ویګ دا اقدام له کډوالو سره د هنګری د ناوړه چلند پر وړاندې یو غبرګون وباله. له دې مخکې د بشري حقونو ډلو او په روس کې کې ډېره خلکو هم د چارواکو له چلند څخه شکایتونه کړي وو او تورې لګولی وو چې دوی ته خواړه او نور د اړتیا وړ شیان نه ورکول کیږي. د ویکتور اوربان په مشرۍ د هنګری خی اړخی حکومت استدلال کوي چې په ترانزیتی سیمو کې خلک غیر قانوني نه نیول کیږي، بلکې هغوی آزاد دي او کولای شي چې بیرته سربیا ته ستن شي. اروپایي هیوادونه په 2015 او 2016 کلونو کې اروپا ته د کډوالو د څپې د ورماتېدو له کبله اندېښمن شول، او د اروپایي ټولنې غړي د کډوالو د اړوندو پالیسیو او قوانینو پر سر سروران شول. د عدالت اروپایي محکمه د اروپایي ټولنې تر ټولو ستره محکمه ده چې د قوانینو تفسیر او د ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د هغو د انډول پلي کېدو ضمانت یې دندې دي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام، یو ځل بیا لې وی نوې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په افغاني ټولنه کې یو شمیر نارینه خپل کوژدن کړي میرمن له حد زیات تعقیبوي. له حد زیات پلاتل او بی ځای ولک لګول د خزي او خاوند ترمنځ ګډ ژوند څومره لستونزو او کړهونو سره مخ کوي، او د دغه ژوند پایله به څه وي؟
کله چې کنټرول د حد نه زیات وي نو خامخا سلسله نه زه مطمئنه یم چې ګډ ژوند کې ستونزه منځته کوي او دغه رابطه کې د شل منځ ایسي.
د دې او دې ته ورته پښتنو ځواب په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې موندلای شي چې واکمه جبر خیل جوړ کړی ده.
صبح په ورځنی ژوند کې د داسې کسانو سره مخ شوی چې غواړي د خپل کوشتنې د ژوند د هرې شیبې نه که هغه ورځنی کارونه بي یا نور فعالیتونه با خبر وي او د هغه شخصي حریم ته داخليږي. د کوشتې په دوره کې خایي اکثره جوني دا ډول محدودونکي چلند د نارینه و لخوا د هغه بي ساري مينو وګني. یوه موده بعد له واده هم خزي دا چلند زغمي او د نارینه د لیوالتیا نه خي بولي او تر ډیره ناراضی بی. خود وخت په تیرې دو سره بیا دا ډول له حد زیات پلټونکې او تعقیبونکې چلند خزی ته په عذاب بدلیږي او زغمی ورته سخت شي. سیده د کابل ولایت اوسیدونکې د خپل نږدې خپلوانو کیسه داسې کوي.
زما د کاکا لور چې قبل د نامزاتینه کورس تلل موږ سره مکتب تلل، خو بعد د نامزاتینه د نامزات چې ورته هر سات زنګ وهل ته باید هر چیرته چې هر ته د شوی کې چې ته باید زما تلیفون جواب کی او ما ته وای چې څه کوي او څوک سره ناست یم ستا پالوفایل یعنی نارینني او امدا او چې د ژوند تریخ شو او هر ورځ جړل او دجلی نور ته خپل د ژوند کیسه نه کول او راتلل او مخته کول او جړل.
یو شمیر نارینه دغه محدودونکو چلند د ټولنې او دودونو ته